د ماسپخین دوه بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی مخله دې چې دا پروګرام پیل شي پیل دې ساتو خبرونه کوو په افغانستان او شمال نور هیوادونو کې نن جمعه د حمل لومړۍ نیټه د نوې هجری لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز ده په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي او حکومت او خلکو نوروز او د نوې هجری لمریز کال بیا پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته تلل چیرې چې په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې د غلطه پر روزې د نوروز جنډه پورته کېده په کورونو کې د خلکو ترمنځ سمنه کف میوې او نورو ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او لشپږم ټولګي ورپورت د نجونو پر زده کړو د بندیز په ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په زغم پیغام را رسیدلی دی په دې بیان کې راغلی دی لکه څرنګه چې طالبانو ښځې او آزادۍ زندانی کړي دي نوروز هم بند کړی دی افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه چې تمه وه نن جمعه پرانیستل شي ځایي چارواکو په وینا نه ده پرانیستل شوې او لا هم تړلې ده مخلص احمد چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي راډیو ته ویلي چې د جمعې په ورځ به تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ بیرته پرانیستل شي د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي پاکستان د چارواکو له تخنیکي ستونزو موجودیت د لارې تړل پاتې کېدو دلیل ښوولی دی دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت تړلې وه د چهارشنبې په شپه یوازې د باروړونکو موټرو لپاره خلاصه شوه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لاند راتلونکو کې به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو خبرې سمې روانې دي ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانه اونۍ د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې د تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ به ډېر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د تر ځمکې لاندې د نادره عناصرو په اړه تړون دی ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې ارتباط د اکشن بی پورز د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي دواړه لوري تیرونه هم د جدي په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلی وو د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن جمعه خپل لومړۍ لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په ټایلند کې پیلېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغانستان به د شنبې په ورځ د حمل په 2مه له ایران او د سېشنبې په ورځ د حمل په 5مه له اندونیزیا سره مخامخ شي د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د ټایلند په کوربتوب پیل شوې دي د هند کرکټ د غوره لیگ اي پي ال سیالي سبا پیلېږي دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالي سره کوي سبا به د تیر کال اتل لوبډله کلکتا نایټ رایډرز له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي د اي پي ال په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبيږي سکل د افغانستان و لوبغاړي د اي پي ال لوبډلو اخیستي دي راشد خان کریم جنت نور احمد لکنوال عظمت الله عمر زئی رحمت الله ګربز فضل احمد فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر د اي پي ال د سکل د بران ارزښت 12 میلیارد ډالر اټکل شوی تیر کال د دې ارزښت 1.2 میلیارد ډالر ته ورسید د اي پي ال دا تورنمنټ په باندې 2 میاشتې یعنی د مئی تر 15مې دوام لري
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پچپوکی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف او قفای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د وویشت واویا پریکلیک د رایو په اتفاق تصویب کړ چې لمخي په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره یو کل نور هم تمدید شو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې پریکړې لیک لا تصویب وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري بحران او د طالبانو لخوا پرخوځو انجونو بندیزونو ته اندېښنه وښوده. امنیت شورا له طالبانو غوښتل چې خپلې محدودوونکې پالیسۍ پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د یونما ماموریت د تمدید په خبرګون کې ویلی و یونما باید د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي. د مجاهد پټکو یونما ته د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړې وه چې یونما باید د دې لپاره کار وکړي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د طالبانو استازولۍ ته ورکړي. په همدې حال کې د یونما مشر روزا اوتمبایوا د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو که طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي، نو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو اساسي حقونه دې ورکړي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. په خبرونه کې راسره مېلمانه د سیاسي چارو شنونکي میرویس آشفته، د افغانستان د تیر جمهوریت د ولسی جرګې غړی او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکې کډوخیل او همدارنګه پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باس سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی کډوخیل، پیل به له تاسو وکړو. تاسو ته په پیل کې کوویست ولې مهمه و چې د یونما ماموریت د یو کانور لپاره د یو نور کار لپاره په افغانستان کې تمدید شي؟ په داسې حال کې چې له دې وړاندې په زلونو طالبانو ویلي وو، پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي وو چې دغه ماموریت هیڅ موثریت نه لري او اړتیا نشته چې بیا وغځول شي، ولې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو دا پریکړه وکړه چې یو کانور د ماموریت په افغانستان کې وي؟
سلامونه او درناوی میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو کتونکو ته. د یونما د ماموریت تمدیدېدل د افغانستان او د افغانستان د وګړو د خاطر مهمه وه. کېدای شي چې طالبان ته ضرورت ونه لري، ځکه چې طالبان لپاره دا دواړه چې افغانستان یا د افغانستان ولس وي شاید ورته به اهمیت بنه لري چې دوی وایي چې دا د اړتیا نه وه، ځکه چې یونما یوازنۍ اداره ده چې فعلا یا معتبره اداره ده چې په افغانستان کې اوس موجوده ده، او خصوصا د اوسني بشري وضعیت یا بشری ناورین چې په افغانستان کې روان ده، نو د دغه ادارې موجوده ډیر مهمه ده. که دا اداره نه وای، شاید دا وضعیت له دې نه هم زیات خراب شوی، ځکه چې د افغانستان د وضعیت په باره کې گزارش یا راپور ورکول ملل متحد او دنیا په دې وضعیت باندې خبرول یا له دنیا نه کومک او مرستې راغوښتل و همدارنګه په داخل کې د دې ټولو مرستو همغږي کول دا ډیر یو مهم رول و چې اقلا په دې بخش کې د یونما موجودیت ډیر اړین و. بر علاوه نور ماموریتونه چې درلودل چې په هغه کې ځینې کمکاریانې یا ونه شولې یا داسې طالبانو جدي همکاري ونه کړله، اما کم از کم د دې ماموریت لپاره د دې ادارې یا د ماموریت تمدیدېدل خورا مهم و.
زموږ بل میلمه هم را سره دی، له تاسو مننه. بیرته راګرځم تاسو ته غلي کړوخیل. آشفته صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست اوس چې دغه ماموریت هم د چوي د وزینې خېګنیم دی د افغانانو لپاره هم ګټې دي چې په تیر کې درلودلې، لکه څنګه چې غلي کړوخیل اشاره وکړه، په دغه روان یو کال کې ساسي په باور باندې د افغانانو تمې د دغه ماموریت څخه کېدلای شي؟
زه خپل تاسو ته سلامونه او احترام تاسو ته اغلی کروخیل ته او تاسو محترم اولیدونکو ته وړاندې کوم. دغه ماموریت چې تمدید سول افغانستان د پاره او د افغانستان د وګړو د پاره چې په نړیواله کچه وی خبر سي چې د نن په افغانستان کې څه مشکلات دي، بشري ناورین سره کم دي او بشري کومکونه لا باید زیات سي او از موږ خلکو ته ورسیږي د بشري حقوقو د خاطر، د خصوصا د ښځو د حقوقو د خاطر، جنسيتي برابرۍ ته، د تروريزم پر وړاندې مبارزه، د شو کومداري په خاطر هدفونه چې متاسفانه د ټول ټکو ته موجوده سرپرست حاکمیت چندان توجه نه لري، ځکه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو څخه نه دی اخیستی، نو دوی ته چندان د اهمیت وړ هم ندی، مګر یوازنې هغه رسمي پول چې دوی د نړیوالو سره سره نشلی دا همدغه یونما اداره ده. زه هیلمن یعنی سرپرست اداره دې متوجه سي او وی وکولې سي چې په درنوي افغانستان کې د بشري ناورین د خاطر د شي کومکونو سبب او دلیل وګرځي.
مننه اغلی کړوخیل کتا سره ته وایس مخکې مو یادونه وکړه چې دغه ماموریت ګټور و ماسریت په افغانستان کې و او ځینې برخو ته مهمه اشاره وکړه، خو لکه نه چې پر افغانستان واکمن شوی دی دا ماموریت په افغانستان کې د طالبانو په دغه نږدې څلور کلونو کې پر لپسې پر خوځو او انجونو محدودیتونه وضع کړل د ماموریت په موجودیت کې، او همدارنګ بشري ناورین چې دوی هر ځلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې پرې اندېښنه څرګندوي، د دې په ځای چې خوشي ورسته بلې لا به تریږي. ساسې په باور باندې د غراتلونکي او کال کې به فکر کوي او څه تغیرات راشي؟
خب زه فکر کوم چې یو مونږ یو ډیره حساس مرحله ته داخل شوی یاستو، وضعیت واکنترینګ کړی دی. طالبان هم زه فکر کوم په داخل کې ځینې اختلافات رامنځته شوي دي، او ځینې ډلو ټپلې شاید په د حالت جدا کېدلو سره وي، او یا په هر صورت او یا داسې په قندهار کې حاکمیت لا قوی کېږي او وضعیت پر لا په کابل او په باقی افغانستان کې باید اندېښنې وړ وګرځي. نو معلومدار کله چې طالبان همکاري ونکړي دا ماموریت څنګه مالي چې نور قسمتونه چې مثلا د سوله او د ثبات ټینګولو په سیاسي پروسو کې کومک کول دوی ناماکار و همدارنګه په د بشري حقوق بشر څخه حمایت کول، بر علاوه د کومکونو او د مرستې او توسعې په خاطر باندې همغږي کول، اما دا د موجوده حاکمیت همکاری دا ډیره مهمه وه. راسو یو نامه معلومدار یو نامه دوی زیات په یو نامه باندې فشار راوړ، همکاریانې ونه کړلې، او ګویا د یو نامه دې ته زیاتره قانع کول، او یا شاید هم یو نامه فکر کول چې کله دومره نرمښت نه کار واخلي او دوی سره فیصله په حوصله مندي مخته ولاړ شي، کېدای شي چې دوی په برخورد همکاري کې اندازه بدلون راشي او دوی متوجه شي چې باید دنیا ورسره همکاره ده یا مرسته کوي یا ورته وخت ورکوي، نو دوی به څه بدلونونه په خپل سخت دریځي کې راوړي او له دغو سخت دریځي نه به لاس واخلي. حتی مثلا موږ ولیدل چې د دوهې په ناسته کې چې د دوه درې ځله وشوله، د دوی په خوښه آخر وار حتی د افغانانو له ګډون خصوصا د ښځو له ګډون له مشارکت څخه هم ډډه وشوه په رسمي مجلس کې، دې لپاره چې که طالبان همکاري وکړي او متوجه سي چې همکار اوسېږي. اما راسو چې معلومدار د یونما د خوش فهمي وه چې دوی به همکار اوسېږي، اما بل طرف ته مثلا یونما کوم اجرایی زوری صلاحیت نه لري چې په دې باندې زیات پښتانه راوړي فشار. هم دا مربوط دي کې چې د یو ان اعضا یا ممالک سره همکاریانې کولای شي، هغوی څنګه په خپل دو طرفه اړیکو کې په طالبانو باندې فشار راوړای شي یا محدودیتونه په وضع کولای شي یا شرایط په وضع کولای شي. نو مهمه ده چې کله چې دوی گزارش ورکړي خصوصا شورای امنیت، نو دا مهمه ده چې غړي باید په دې کې مثلا جدي اقدامات وکړي. دوی په منځ کې چون زیاتره همغږي نه وای یا د بل هغه پیشنهادات مثلا ویټو کولو، نو دې خاطر په دې باندې کافي فشار را نغلو او دوی په خپل دریځ کې کوم بدلون هم را نه وست. بل دا چې په داخل د افغانستان کې د قندهار او د کابل له منځه چې مثلا همغږي نشته یا ته اختلاف شته، نو په دې سبا نه څه فکر کوم دا د ماموریت ماسریت کم تر شو.
ډېره مننه کورودان تاسو به تر ګرځم غلي کړوخیل. اشفتا صاحب کتا سره ته وایست لکه څنګه چې غلي کړوخیل اشاره وکړه، فشارونه یو څه کم وو او د طالبانو نه همکاري خای د دې سببونه وی چې طالبانو هیڅ بدلونونه کو خپل دریز چې د خزونجونو پاړه باندې درلوده پاغه کې څه تغییر را نغی لاورس پر پورس باندې فرمانونه د خزو پاړه باندې ډیر شو. تاسو په څه باور یاستي په دغه 13 دریو کلونو کې څومره طالبانو مستقیما یا غیر مستقیما دیونه ما په ماموریت کې مداخله کوله؟ په دې د غنن مکرافور درلوده او چا ویلی چې د بشری مرستو پر سوالو کې چې و برخه د ملګرو ملتونو ده طالبان مداخله کوي او دوی خپل کسانو ته د مرستې ویشي. تاسو فکر کوئ چې په دغه 13 کلونو کې دا کار تر سره کیده او لکه څنګه چې چا ویلی دي تر سره شوی دي او پر اتلونکو کې به هم داسې وي؟
یو نما درنه په افغانستان کې کله چې غواړي همکاري وکړي، متاسفانه د هغوی سره د موجوده سرپرست حاکمیت همکاری نشته دی. او بل دا چې یوناما په خپله په مستقیمه توګه دغه موارد کې د موجوده سرپرست حاکمیت څخه کومکونه غواړي چې دوی وکولی سي هغو مستحقو کسانو ته دغه بشري کومکونه ورسوي. مګر د سرپرست حاکمیت برداشت دا دی چې هر یو نړیواله مسائل دوی فکر کوي چې زموږ داخلي مسائل دي او هیڅ پورې ارتباط نه لري چې هغوی دې پکې خبرې وکړي. په تور د مثال دا چې بشري ناورین دغه حد ته رسیدلی په افغانستان کې دوی وایي چې دا زموږ داخلي مسأله ده. یا د انجونو په مقابل کې دغه تعلیمي بندیز چې لګول شوی یا د حبس خانگی چې ټول شوز وته په حقیقت کې ورکړ شوی دوی دغه مسائل داخلي مسائل ګڼي او حتی ملګرو ملتونو ته هم اجازه نه ورکړي چې هغوی د بشري حقونو او د بشري قوانینو له نگاهه دغه موارد کې مداخله ولري. حتی چې په هر درې میاشت کې کله چې یوناما خپل راپور وړاندیز کوي هغه مسؤولو مراجعو ته سرپرست حاکمیت غواړي چې حتی دغه راپور هم د دوی په مشوره باید جوړ سي، څه چې طالبان وایي هغه څه راپور باید جوړ سي. او دا هماغه بېخبري ده د موجوده سرپرست حاکمیت چې د نړیوالو قوانینو څخه بېخبره ده. او یا بل چې بل دا چې دوی خپل هغه خاصه قرائت لري په دغه موارد کې او یو متعقل انانه امیر لري چې ارم معلومه نه ده چې چیرې دی. او په هر صورت یعنی د دوی اجراءات زه فکر کوم چندان هیله من نشکاري. زه فکر نه کوم که د موجوده سرپرست حاکمیت په منځ کې دغه تغییرات موجود نیسي، یا مثلا یو نیم مشخص ارګانونه په دغه موارد کې تجدید نظر ونی کی او په همدغه شکل چې په دا تیرو درې کلونو کې اجراءات وکړل چندان امیدواری نه معلومیږي متاسفانه.
اغلی کروخیل تاسو ته وایست ساسې په باور باندې په ټوله کې د افغانستان دننه یوناما د طالبانو تر واک لاندې ماموریت ته دوام ورکوي او کله چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګوه که څه هم یوناما یو وخت کې ویلي چې دوی سخت انتخاب سره مخ دي، خو اوس په ډیرو برخو کې ښځې په کور ناستې دي، کار نه کوي. او د ښایي د یوناما د هغې د هغه بشري اصولو سره یو څه خلاف ومي، خو په ټوله کې د دې ماموریت شتون په افغانستان کې په څه معنا دی؟ یوناما طالبانو ته اړتیا لري چې باید دا اداره هلته وي، که طالبان یوناما ته اړتیا لري لکه دوی په ځلونو له دې ادارې غوښتې دي چې نړیوالو سره د دوی اړیکې دي جوړې کړي، د په ملګرو ملتونو کې دي ورته استازولي ورکړي، او طالبان په دې باور دي چې د دې ادارې ماموریت دا ده چې نړیوالو سره د طالبانو اړیکې ورغول شي. دلته اړتیا د چا ډیره ده؟
متاسفانه طالبان فکر کوي چې نه ما د دوی نمایندګي ده، یعنی دوی مامورین دي چې باید دوی لپاره کار وکړي. نه ما ته د افغانستان خلک یا افغانستان ته ضرورت لري، څنګه چې ما زیاتره په دا بشري بحران باندې خبرې وکړه، نو ځکه مهمه تاسو وګورئ چې نن سبا چې کومکونه یا مرستې کمې شوي ته نه په صحت په باره کې 168 مراکز خپل خدمات بند کړي دي. حتی واکسین نه تطبیقیږي باوجود چې وړیا ده ما د دغه لپاره مامور یا کارمند ضرورت ده چې هغه تطبیق کړي. نن ماشومان د داتا د واصله نشتون نه هم مړي سره مخامخ دي. نو دې خاطر د افغانستان ولس ورته ضرورت لري چې مثلا څنګه WHO اسم پر امرستې واخلي او صحي خدماتو لپاره کې همکاري وکړي، یا WFP اسم څنګه کولای شي چې مثلا خلکو لپاره همکاریانه کوم درنګ نو امرسته دوه ادارې یا مؤسسات په افغانستان کې یونیسف څنګه کولای شي چې د مکاتب او د تعلیم په بخش کې همکاریانه وکړي. نو دې خاطر افغانستان او لس ورته ضرورت لري د یونما ماموریت. طالبان فکر کوي چې دوی کولای شي فرمایش ورکړي، فکر کوي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، خبر نه ده چې نه دوی ضرورت لري، افغانستان ضرورت لري او دوی د افغانستان واکمنان ګڼي او چې غواړي چې په ملل متحد کې د افغانستان دایمي کرسۍ لاسته راوړي. خو دغه همدغه سازمان خو خپل بینالمللي اسناد یا کنوانسیونونه دي، میثاقونه دي، اعلامې دي، قطعنامې دي چې دغه ټول باید افغانستان عضویت لري، امضا کړي، ملحق شوي دي. نو دغه د تطبیق لپاره دا دولتونه مسؤلیت لري او اوس دوی خپل اجرایوي صلاحیت په لاس کې اخیستل لري خو دوی باید هغه تدرناوي وکړي او پلي کړي دنیا ته اطمینان ورکړي چې هغه چې باندې چې افغانستان متحده دوی چې اوس ځان واکمنان ګڼي او دغه دوی عملي کوي او درناوي ورته لري کله چې دوی هغه ټول بین المللي اسناد چې افغانستان منلي دي او دغه تیس نو درناوي نه لري بیا ځي په بلل ماتت کې د چی شي لپاره کېږي یا هغه کورسۍ د چشل لپاره غواړي نو کله چې ته خپل سفارتونه په لاس ته نسره وړلې یا دایمي کورسۍ د بل ماته نسره وړلې نو هم دې خاطر به ته اړیکه باندې جوړېږي د اړیکه جوړول لپاره په خپل پالیسيانو باندې باید دوی تجدید نظر وکړي نو دې خاطر د دوی خپل اعمال
یعنی هغه لیکلو خلصس په باور باندې دغه غوښتنې چې طالبان کوي چې په ملګرو ملتونو کې د اساس ولې څوکۍ راکړي یا لنړیوال سره زمګړي کې ورغوي او هڅه وکړي چې موږ په رسمي توګه پیژندل شو دا واقع بینانه نه دی او هغه څه چې دوی غواړي
یعنی
د کوم عمل سره چې کیټه کوي
نو که بدلون راوسته و نو بالغ وي نه ما خپل گزارشونه کې دنیا ته اطمینان ورکړای چې دوی کړنه بدل شوي دي خو سره مثلا مشکلات خسر نه جوړیږي خزه حق کار لري خزه حق تعلیم لري خود په خود دیرو پر یو مثبت تبلیغ کوي اما چون هینا ما نشي کولای چې جالي گزارشونه دنیا ته وړاندې کړي او دنیا په دې باره کې تصمیم ونیسي یا نور سازمانونه دا په همدې خاطر فکر کوم دوی باید خپل کړنو کې بدلون راوړي یا تغییر راوړي نه دا چې له یو دمانه د جالي گزارشونو وختنه وکړي
دلته یو بل پوښتنه راپورته کیږي تیر کال کله چې طالبانو د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په سنگړی راپورټر ریچارډ بینټ د سفر بندیز ولګو یو نه باټه ولې اجازه ورکړي د پدې کې ګټه څه ده په داسال کې چې یو نامام نیو کې کوي د طالبان پکړنې باندې
خو اې دې لپاره خو پیګه چې د یو نام شتون لري په کومه کونه راځي کله د یو نام د کومه کونو مسولیت د لوري همغه کې کول یا دنیا له دې وضعیت به بشري بحران څکه چې کدا کومه کنه خلک ته ونرسي ګډه دومره وضعیت خراب شي چې بیا ولې طالبان کنټرول څخه بل کول وسی اما چې ریچارډ بنټ د خزو په بشري وضعیت یا په مجموع کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې څارنه او گزارشونه دنیا ته وړاندې کوي نو هغه د فکر کوي چې دنیا له دې وضعیت ته خبرې کوي دا موږ ته لوی خطر یا صدمه رسیږي دنیا به مثلا په فرانسې باندې یا په طالبان باندې په بدیزونه وځي کې نو ځکه دغه ته معنی ته کومه بیا خبر نه دی چې نن ډیجیټلی دنیا دا او هر څوک چې یو ټلیفون سمارټ ټلیفون هم ځان سره ولري کولی شي گزارش کړو سی ګیاس اسناد برابر کې غوڼه سب کې فلمونه جوړ کې او دا مثلا د گزارش کارته ولي کې او هغه په هغه باندې مثلا کولای شي چې بیا استناد وکړي نو ځکه نو دا دوه مختلف ماموریتونه دي او نو دوی ځکه باوجود چې مثلا دوی په یو نامه باندې د اتهام ولګاو چې تاسو مثلا خلک ګمراه کوي دنیا افکار مخشوشه وي د افغانستان باره کې او د گزارشونو احساسو واقعیت نه لري اما چون ته ضرورت لري احتیاج دي نو ځکه نشي کولای چې به غوی سره ډېر زیات سختي
وکي مننه تاسو ته بیرته راګرځم او ریدونکو تاسو کولای شئ چې خبرونه کې سره اړیکې ونیسئ 00300 2315 او 00300 2315 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي همدا شیبه څنګه هلې شئ او د موضوع په اړه سره خپل نظرونه شریکولای شئ اوس موږ په ملما د سیاسي چارو شنن کې اختر محمد راسخ هم وصل شوی راسخ سپ تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی راسخ سپ که تاسو راته وایست په افغانستان کې د یو نامه ماموریت تمدید شو دی بل کال لپاره په ټوله کې د افغانانو توقع داده شي بشری مرستې برسي ځکه چې د ماموریت لوی برخم داده شي افغانان سره بشری مرستې وکړي د خزو تمامم داده شي ادقل د ماموریت شتون په افغانستان کې خزو ته یو هیله ده چې کم فشارونه چې په دوی راځي هغه یو څه کم شي خو ساسي په باور دغه تمې چې افغانان له دې ماموریت لري خزي لري دا په واقعیت بدلیدای شي
سلامونه تاسو ته کډوکل کوړه او اشرفتا صاحب ته ټولو تاسو اوریدونکو سلامونه اونې کې هلي وړاندې کوم نوې کال مو مبارک ده دی وینا پاک لویل سم د کډوکل کوړ ټوله هغه وینا چې وکړه او د اشرفتا صاحب د تایید سره زه ویل سم چې دغه اداره نه تنها د دین خويندو او دینجونو د امید څنګه ده بلکې د افغانستان د فقیر ولس د بیچاره ولس یا هغه ولس چې 50 کال په دغه جګړو کې زوریدلای دی او زوري او په دغه بدبختی او کړیو کې ورستر بلې د بندیانو په صفت باندې بندي کیږي د دغه امیدونه دغه ادارې ته ده یعنی یو نه ما نه تنها دی کومک رسولو ادرس دی بلکې دی افغانستان دی ولس ادرس غاغ ادرس دی چې دنیا سره شریک کی بلان طالبان هم دی یوی ادرس نه یو نمای تر اوسه پر ساتل د چاغه دی اقتصادي برخه دی اما په نورو برخو کې خپل دی طالبانو هغه کړنې دی او هغه فرمانونه دی او خارجي او داخلي سیاست دی چې دوی دی انزوا سره مواجه دی او د افغانستان ولس د بدبختۍ په کنده کې غورځېدلی دی او د افغانستان د ولس او بالخصوص د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل د لوړو تحصیلاتو دروازې بندېدل د کار دروازې بندېدل د افغانستان د ولس دپاره عقلاني امیدونو دروازې بندېدل دغه ټوله هغه لوبه ده چې دوی د همدغه ادرسونه دوی د سیاسي لوبې په درشل کې استفاده کوي او غواړي چې ځانونه د مشروعیت په درشل کې خپل سیاسي اهداف ته ورسوي. خو د طالبانو که چیرې واقعا طالبان په دغه حالاتو کې چې دا اوس نوی کال را شروع دی او په دغه نوي کال کې اقلا د افغانستان د ولس دپاره یو ښه زیری ورکړی وای، دغه د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې شوی وای، د افغانستان هغه خویندې چې بیچارګانه ته بل سرپرست نه لري د کار د ادرس نه دوی خپل معیشت به تکمیلو یا هغو دپاره د کار دروازې خلاصې وای، نو بیا افغانستان د سیاسي انزوانه وتلی سوی او همدغه یو نما اداره به د افغانستان دپاره به ډېر مفید تمامه سوی وای چې اقلا د اقتصاد په ډګر کې د کومکونو په ډګر کې د طبي یعنی د ادوی او د طبي آلاتو د رسولو په ډګر کې د افغانستان دپاره به لوی خدماتو ته به چمتو سوی وای او کړی وای. مګر په تعصب سره زه چې د افغانستان کې دغه هیلې ګورم، دا د طالبانو کړنه ګورم، افغانستان ورځ تر بلې په بدبختیو کنده کې غورځېږي او د افغانستان انزوا د نړۍ سره نور هم پراخېږي.
اشف تاسو که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې راسخ صاحب وویلي افغانستان منځوي ده په سیاسي لحاظ باندې، که چېرې افغانستان منځوي ده ولې ملګري ملتونه بیا د یو نامه ماموریت تمدیدوي؟
زه اول سر کې ښاغلي راسخ صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او د هغوی په پیروي تاسو ته د نوي کال مبارکي درکوم. بیا به ساسو پوښتنې ته وګرځم. دلته د یوناما اساسي مکلفیت د بشري د حقونو د خاطر دی او ملګرو ملتونه د افغانستان د خلکو د خاطره دغه ماموریت واړي چې تمدید سي او دا زموږ د خلکو مجبوریت او ضرورت دی. دا چې متاسفانه سرپرست حاکمیت دغه مجبوریت او دغه مشکل نه احساسي ځکه چې خپل مشروعیت خپل خلکو څخه نه دی اخیستی او حتی د حکومتداری په اړوند ډیرو مواردو ته دوی پاملرنه نه لري. کنه نو یوازنی امکان چې دوی د نړیوالې ټولنې سره ونښلیم دغه یو نماده دا مجبوریت د ډیرو اړخونو له طرفه افغانستان کې موجود دي، یوازې بشري حقونه نه چې د حکومتداری د خاطر د تروریزم په وړاندې مبارزه کول، د شوزو د حقونو د خاطر خصوصا د تعلیمي مسایلو د خاطر او د اداري فساد په مقابل کې مبارزه کول. وګورئ دلته اساسي مشکل دا دی چې په تور د مثال کړی چې موږ غواړو په یو اتحادیه کې شامل شو یا په یو انجمن یا ټولنه کې شامل شو، اول شامل شو بیا د هغوی شرایط منو، مگر ملل متحد د خاطر موږ باید خپل هغه شرایط اول سره په اساسي انډول کې برابر کړو، هغه امکانات چې برابر سو، هغه شرایط چې آماده سول، بیا کولای شو چې غړیتوب ترلاسه کړو. متاسفانه موجوده سرپرست حاکمیت همدغه موضوع ته ډیر متوجه نه دی یا دا چې پر دغه باریکی باندې اصلا نه پوهیږي. کنه نو د خلکو مسؤلیت دی کله چې دوی ځان سیاسي حاکمان بولي نو خلکو ته باید خدمت وکړي. خلک امدا اوس بشری ناورین سره مخ دي، د دوه دین نیولې تر صحیح اوبو پورې چې
خو شفته صاحب په بخښنه سره طالبان دا نه ونی چې افغانستان کې بشری ناورین ده، که څه هم دوی وایي چې په افغانستان کې فقر شته، بیکاری شته، خو دوی کله د خبره نه ده تایید کړی او حتی هغه راپورونه چې د بشری ناورین او د لوږې او فقر په اړه باندې خبرېږي وخت نه وخت ورته عکس العمل ښیي، وایي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې نړیوالې ادارې د افغانستان انځور وړاندې کوي داسې فقر نشته. ده
سیاسی حاکمیتونه بیا په تیره هغه سیاسی حاکمیتونه چې خلکو سره نږدې اړیکې ونه لري او د خلک او د سیاسی حاکمیت منس کې ډیر پراخ واټن موجود دی. همدغه ادعاوی کینج متاسفانه طالبان هم یو د دول حاکمیتونه سدی او حتی یو خاص نمونه د پټول نړۍ کې چې هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلې او په ملګرو ملتونو کې هم رسمي غړیتوب دوی تر اوسه تر لاسه کړی نه دی. دا ځکه چې دوی همدغه موارد توجه نه کوي. کنه نو بشری ناورین په افغانستان کې موجود دی. کله چې موږ د خط فقر خبره کوو، د خط فقر خبره مثلا په اروپا کې بالکل بېل معنا لري، مګر په افغانستان کې کله چې موږ وایو یعنی خلک درې وخت ډوډۍ نه لري، دوه وخت لري، هغوی هم متوسط گروپ یا قشر بلل کیږي او یو تر کسان ان تر دې حد چې په مشکلاتو سره یو وخت ډوډۍ سره برابر ولې سي. نو دا چې ناورین نه دی څه دی، دغه موارد متاسفانه حتی د تبلیغاتي له نظره له مطبوعاتي نگاه نه هم همدغه اداره دوی د پاره ډیر شه ارتباطات سره برابري، خو مګر که سرپرست حاکمیت و دغه ټکی ته متوجه سي.
مننه کور ودان. اغلی کروخیل تاسو ته وایست زموږ یو اوریدونکي په فیسبوک باندې خپل تبصره لیکلی دی، ویلی دی چې د اوچا دغه راپور ته خبرګون ښودلی، ویلي چې که تاسو د افغانستان په کلو بانډو باندې وګرځئ تاسو ته به ښکاره شي چې په افغانستان کې فقر و بیکاري و بېوزلي څومره ده او څومره خلک وږي دي. اوس یو نامه د یو کال لپاره پاتې شو او ښایي دغه بودیجې کمښت چې بېلابېلې ادارې ډبلیو ایچ او چا یا یونیسف د صنفونو بندېدو په اړه باندې وایي یا د بشري مرستو د کمېدو په اړه باندې وایي، په دې کې څه بدلون راشي؟
کاملا ګورې صاحب، هر څه چې په افغانستان باندې کومکونه بدلېږي یا کمیږي، خو معلومدار کې بدلون راځي. حتی ترامپ چې یو اعلان وکړ په یو ورځ کې 50 غیر دولتي مؤسسات بند شد، نه دا 50 غیر دولتي مؤسسات خو کارمندان درلوده، مامورین درلوده او خدمات یې ارزښت کول. همدارنګه مثلا کمدغه کومکونه افغانستان ته نه رسېږي، خصوصا که د امریکا کومکونه د افغانستان لپاره جدی مشروط سی او یادا سی پسی قطع سی، نو داخل افغانستان واقعا یو سر نورین سر مخامخ کی گزه، که چه امریکا هم نه تنها چه یو نما، بلکه امریکا هم دیر با قوی رول در لوده سی سنگ خپل ملکوی بستاغ شرکاوی چی دی یا پا ناتوکی سر مخامخ دی و یا مثلا اروپایی اتحادیه دیر دیدوی پاستا لخبر نمتاثره و کمکونه ای کول. نوزه فکر کما چه وضعیت با افغانستان که دیر خرابه شه، زکر چه دی معلومات لما خطا صرف اغا سون کمکونه تا چه ضرورت لری افغانستان لطلور فیصد کم فعلا اغا کمکونه و تا دسا کل پارو برکول شویدی. نو دا با صرف قانی نو افغانستان خود نه تنها چه بشری داورین سرمخته، خدا کده قهدی صفحه تا داخل شی، نو دا با دیر واقعا وحشتناک و خطرناک بی، زکه چې په هغه صورت کې څنګه چې راسخ سه بوله چې دو وخت ډوډۍ ته پیګم کاشفته سه بوله، نو شاداسه کورنۍ به چې په دوه ورځ کې به یو وخت ډوډۍ نور ته پیدا کیږي، نو دا به یو ډېر یا بدترین وضعیت وي. نو باید چې مثلا طالبان په خپل کلونه کې جدي تجدید نظر وکړي، زکه چې که دنیا متڅه په استادیو ونه خایي نو دا کومکونه که کم شي نو خلک به قیمت ورکړي او خلک به داولګه ابا تر څو وخت پورې تحمل اولای شي. دوی خاطر خپل بډوډي مخاس کو خپل ماشومان خاص ک په نور شي باید وکړي، نو دیک په جرایم فوق العاده زیاتیږي، د دل پر بغیر قانوني مهاجرتون او خلک په ځای شي، نو په دې خاطر کې دي شي خلک یو بل حرکت باندې لاس پورته کړي چې بیا باید طالبان
اغلی شرخیل په بخنه زر اساسي پان باندې هله مندشته، ځکه چې مونږ چې پرون کوم خبر درلوده په معنی لیسه کې نن شاګردان غوښتل شوی وو او دوی ته یوازې الکانو ته ویل شوی کومه اعلامیه چې د پوهنې وزارت خبره کړې وه چې دوی د ښوونځي ته ورشي، هلته د مراسمو د ښوونځي د پرانیستو مراسم وو، انجونو د ښوونځي په اړه پکې څه اشاره نه وه شوې، همداسې ښځې کار نشي کولی. څه هیله مندی شته چې دا بدلونونه راشي؟ طالبان نړیوالو ملګرو ملتونو ته وښایي چې دا ته دوی بدلون کړی، یو څه تغییرات یې راوستي؟
ګوره د کابل اداره مطمئنه په دې فکر ده چې په دې رقم دوی مخته نه شي تللی او باید بدلون راشي. نو غیر دغه نبادی له بدترین انزوا سره مخامخ کیږي او کومکونه په افغانستان باندې فوق العاده محدود کیږي. اما قندهار اداره اصلا دی چیش به فکر کنه ده خپل غټول عواید چې د افغانستان د دوی تزی او د خپل دوی څلوېښت زره کسیز امنیتي قطع تزی او دوی فکر کومه چې د خپل د کارمندانو دپاره او د لپاره د خپل حفاظت لپاره کافي پیسې دوی اخلي که په زوري که په فشار او که په رضا باندې باقي چې بلد په کوم حالت کې د دولت مهمانه ده. زه فکر نه کوم چې قندهار په خپل دریز کې بدلون راوړي، اما مطمئنا کابل اداره باید جدي له تشویش سره مخامخ کړي او غوښتنه به دې کې استاسي وګوري چې نن سبا مثلا سراج حقانی مثلا په خپل دفتر کې نشته، یا مثلا عباستان ځای ووتلو، همدارنګه مثلا نورو کسانو خپل په شکل د اشکالو خپل اعتراض وړاندې کوي. نو دوی له خپل تداوم نه اندېښمن دي، نو ځکه دوی به طرفدار دي به چې باید بدلون راشي، او مطمئنم چې دوی به ډېر زیات لابي به هم کوي په قندهار کې. اما داسې قندهار به غوږ ونیسي که ونه نیسي، شاید همدغه جرګه چې دوی راغواړي وروسته له اختره کېدای شي په دې موضوعاتو باندې خبرې وشي. اما څومره چې دوی کړنو ته سړی چې ګوري او فکر کوم چې دوی لپاره دا موضوع کاملا بې تفاوته.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. راسخ صاحب، که تاسو ته وایز دغه اختلافات چاغلی کړوخیل ورته اشاره وکړه په دې رستي او څو میاشتو کې د رسنیو سرخطونه دي، په ځانګړي توګه د حقانی نشټون او په کندهار کې په مهمو جلسو کې نه حاضرېدل، ستاسو په باور دلته یو نما کولی شي یو اړخ ونیسي په ځانګړې توګه د بشري مرستو په انتقال کې، یا کابل اړخ ته شي یا د کندهار، یا سیاسي رول لوبولی شي په دغې شرایطو کې، یا که دغه شرایط دغه اختلافونه د یو نما په ماموریت مغیز کې؟
ګوري، دغه شرایط خو د یو نما په ماموریت باندې سل په سلو کې بد تاثیرات کې یو تاثیر لري، مګر دا د طالبانو د سیاست پورې او د خپل د دوی د رهبری کړی دنده ده چې د ولس په وړاندې، د دنیا په وړاندې، د اسلامي ملکونو د وړاندیزونو په وړاندې عقلا تسامی ونیسي. زه حیران دغه څلوېښت میلیون نفوس د افغانستان ته یم چې درې نیم کاله کېږي، کم هغه څلور کاله سوله، د دوی د انجونو، د دوی د خویندو په وړاندې، د مکتب دروازې، د کار دروازې بندې، اما دوی ټول چوپ دي، مګر د ګدایۍ لاسې تر اسمانه رسېدلی دي. مګر د دوی
څه وکړي راسخ صاحب، څه وکړي؟ مثلا څه کولی شي کوم کسان چې افغانستان کې د لورانې پیغلې دي، ښوونځیو ته نشي تللی، ښځې کار نشي کولی، څه وکړي؟
ګورئ قربان هم سم، په نړیوال بیس کې تاسو وګورئ، د ترکیې خلک ورور کودتا وسوله، دا د ترکیې خلک څنګه دا کودتا یې خونسا کړله، څنګه دا د ولس ولس ووته د ټانکونو په مخ کې ولوې دی، ولې دا زموږ ولس ولې دومره خاموشه دی، ولې دا د قندار خپله د لوی قندار خلک ولې ورپسې د حبیب الله پسې نه راپورته کېږي چې وروکه ته ما سره څه کوې؟ یو ویشتمه پېړۍ کې د وروره د حبیب الله کلکاني نظام در باندې
بخښنې سره راسخ صاحب، فکر کوئ چې د قندار خلک به د هغوی د لوی ملا د نظر مخالف وي؟
سل په سلو کې داسې نه ده چې دا د قندار خلک ټول ټول د مکاتبو یا د انجونو په وړاندې د مکاتبو مخالف دي. د قندار وروره ولسونه، د قندار کې مونږ هغه مدبر شخصیتونه لرو دی چې هغه خلک هم لرو دی چې هلته احمد شاه بابا پروت دی، هلته مونږ میرویس خان لرو دی، هلته مونږ زرغونانه لرله، هلته مونږ ملالۍ لرله. د همدغه قندهار نه د افغانستان جغرافیه جوړه شوې ده، د افغانستان دپاره هویت جوړ شوی دی، د افغانستان دپاره ملي چهره جوړه شوې ده، ملي هویت مو جوړ شوی دی، په دنیا باندې وروره د افغانستان هویت منل شوی دی. دا څنګه نه ده چې قندهار خلک ټول بل عموم د امیر المؤمنین په نامه چې درک نه لري، د په نامه وروره دی، دا ټول د مفکورې یا د فکر خلک، مفکورې خلک دي نه. مګر زه د افغانستان په ولس باندې غږ کوم، چې د افغانستان ولس
پلار نشي کولای ماشومان ته ډوډۍ تیار کړي، خپل اولادونه خرڅوي، خپل به ډوډۍ خرڅوي، یو د هغوی لپاره ډوډۍ تیاروي، هغه نه د توقع څنګه کیدلی شي چې بیا د تعلیم د حق لپاره مبارزه وکړي، د طالب په وړاندې ودرېږي؟
د وډوډ کې د فخر د پاره خرڅوي شي، مګر د خپل د ژوند د پاره، د خپل د بچو د ژوند د پاره عقلا په وسړه کې درېدای نه شي، یو ټان په وړاندې غورځېدای نه شي، دغه سر ورته د ټان تر چین لاندې کولای نه شي چې تر څو وخته دغه ظلم را باندې کوي. پنځوس کاله افغانستان په دغه وینو کې لوبېږي، پنځوس کاله د افغانستان په ولس په سرنوشت باندې دغه لوبه روانه ده، ولې د افغانستان ولس نه راپورته کیږي؟ ولې د افغانستان ولس یو ملي خوځښت ته لاره نه خپلوي؟ ولې د افغانستان ولس یو ترقۍ د پرمختګ ته لاره نه خپلوي؟ دا علت دا دی چې زموږ ضمیر او وجدان مړ دی، یا دا دی چې موږ دومره د مرګ نه ډارېږو، یا دا دی چې موږ د خپل د بچو په وړاندې عقلان مسؤلیت نه احساسوو چې هر څوک راځي زما په اولاد باندې تصمیم نیسي، زموږ په خویندو باندې تصمیم نیسي، زما په ژوند باندې تصمیم نیسي، زما په کاروبار او زما په لباس باندې تصمیم نیسي، نو دا معلومیږي چې بیا دا شاملې وغورځوئ.
بهر دی ولی دوی همکاری نه کوي؟ ځکه چې حداقل دوی خود د طالبانو هغه بندیزونو محدودیتونه نه لري دي.
ګورې دغه اوسم اوسم یعنی شینکی خړو خیل خور شاهد دی، موږ خپل تلاشونه کوو، موږ د افغانستان د ولس کم کچیر، موږ د افغانستان جغرافیانه په بهر کې، مګر زمونږ جوړونه، زمونږ ټول کار، زمونږ ټول مبارزه، زمونږ ټول وجدان، زمونږ ټول اقتصاد هم دغو سره دی. والله په بله دغه اوسه موږ په هره میاشت کې دغه کونډو ته دغه ونډو ته موږ د خپل د بچو ډوډۍ ورو هغو ته لیږو، هغو سره تقسیموو. نو موږ په هر نوه مبارزه کې دوی سره درېږو، خو عقلن دوی هم سره متحد شي، دوی هم د دغه ظلم په وړاندې ودرېږي، دوی هم د ملا د دغه ظالمانه کړنو په وړاندې عقلا ودرېږي. نو ملا ته دا ووایي چې و ملا صاحب
ماموریت په اړه
خدای دې خوشاله که خورجانې موږ دغه ګام د دې ګام ارکلی کوو چې یونما اخیستې دي. خورجانې چې یو کال مثال د خبرې خپل ماموریت رازولی دی فریدې صاحب، خور یونما باید د افغانستان دغو ته توجه وکړي. چې ونې کې خورجانې چې یوازې دغه د ښوونځي موضوع د حکومت وکښته کړي، دلته خورجانې لوږه د فقر د غربت د مسکنات دی. باید یونما د نور ملکو ته دغه ووایي چې دا په افغانستان کې بېغونډې کسان سره د خوارځواکۍ سره ماشومان مخامخ دي. خورجانې باید بهرنۍ مرستې راجلب کړي او دا کړي وای د ښوونځي پورته وکښته کړي. خورجانې لکه دا اوس چې مېرمنو اشاره ورته وکړه، دا به دا ټنو وکړي په کار دغه چې دغه کوم واقعیتونه په افغانستان کې دي، نو ما هغه پرې توجه وکړه. خورجانې دا هم په لنډو نظر وي.
مننه کور ودانه تل صاحب چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه. بل اوریدونکو مرا سره ده نو مور ته واخلې له کوم ځای مړی کې نیولې؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجر ولسوالۍ.
ستړی مشه توخی صاحب مهرباني.
او نظر به ورکو که څنګه چې تل صاحب وویل، د دې سلامونه وړاندې کوم. خو نظر ورکې وستیم بین الملل شتون یا مرستې په افغانستان کې لازم او ضروري دي، ځکه چې افغانستان اقتصاد ځپلی دی. بیا د یوې ادارې خلکو ټول ډالر غلا کړو خارج کړي وو، په افغانستان کې شی هم نه تقویه شوی. ټول د تیارې د خیر ډالر تویدو، افغانستان یې دغه په میدان سیور پرېښوی. خو طالبان خواران بیا هم خپل وسوقت او کوشش کوي، خو بیا هم ضرور ده. او موږ ودی تاریان چې د ملګرو ملتونو په چوکۍ باندې پایخ ناست، دا د څه د پاره ناست؟ زما له محترم میرمنو د خدای پښتنه ده، دا خو د تیری ادارې پاتې شونې ده. دا څه معنا لري؟ په افغانستان کې یو قدرت لري، په یو شعال لري، دا یو نامه ته څه ګټه کوي؟ نو دا د څه د پاره ناست؟ خو یې دا چوکۍ خالي پرېږدي، دا مصرف نه پرېږدي، یا د طالبانو ته وسپاري.
مننه. د طالبانو ته سپارلو په اړه باندې لکه څنګه چې مخکې غلي کړو خیلی یادونه وکړه، ځینې شرایط دي چې د طالبانو حکومت لا نه دي پوره کړي، هغوی باید بدلون وښایي او دغه کوم بندیزونه چې وضع کړي دا باید لرې کړي، تر څو نړیواله ټولنه ملګري ملتونه دوی ته په دغه کې شوکي ورکړي.
ملګرو ملتو به بندیزونه لګولي دي، زموږ روپۍ کنګل کړي دي، زموږ مخالفین هغه تښتېدلي، هغه ماتې خوړلي.
مننه کور ودان توخی صاحب. توخی صاحب کور ودان خیلی چې لیک دغه الفاظ او نزاکت مراد کو، ژوندۍ اوسي کور دی ودان چاړي کې دی نیولې و. اشفته صاحب کته سره ته د پښتنه ځواب کړی، زموږ د اوریدونکو درلودله چې په ملګرو ملتونو کې لام د تیر جمهوریت استازي ده، د دې ګټه څه ده؟ ولې طالبان ته خود په دې باندې خو یو څه توضیحات غلي کړو خیل ورکړو، خو تاسو مهرباني وکړئ.
مخکې مې تصادفاً پر دغه مسایلو باندې خبرې وکړل. کله چې افغانستان د سرپرست استازې غواړي چې او ملګرو ملتونو کې ځای ولري باید هغه اساسي شرایط سره تکمیل کړي. متاسفانه موجوده سرپرست حاکمیت د بین المللي قانونو سره سم هیڅ جوړ نه راځي. دوی هر هغه موارد چې باید توجه ورته وکړي اصلا پاملرنه ورته نه لري. تیر جمهوریت رسمیت درلودل کسم هغه ډیر ناموافقه او نالایقه اداره وه، مګر د هغوی استازی هلته ځای لري او د دوی دپاره چې دا کار ترسره سي دوی د باید په دغو مواردو کې توجه وکړي. حتی دوی متاسفانه د یونما د ادارې سره همکاري نه کوي. که دوی همدا اوس غواړي چې د سرپرست حاکمیت خاطره هم یو څه نور همکاري وسي، باید د هغوی لاس څخه واخلي او په افغانستان کې ډېر نیمګړتیاوې موجودې دي. خلک حتی مثلا د زراعت په هکله ډېر شاړې ځمکې دي چې خلک ورته پیسې نه لري او موجوده سرپرست حاکمیت هم دغه امکانات مالی لحاظ نه لري چې هغه په کار واچوي. نو هغوی ته دې باید معرفي کړي، هغوی ته دې وښيي او د هغوی څخه کومکونه وغواړي تر څو چې دوی د همکاري روحیه پیدا کړی نه دي او ملګرو ملتونو سره نه غواړي چې همکاري وکړي. بین المللي میثاقونه نه قبلوي او ځان ورته نه برابري، نو دغه امکانات به هیڅ کله برابر نشي. همداسې په انزوا به پاتې سي او د دوی انزوا دوی دپاره ډیر تاوان نه دی، دا تاوان خلکو ته رسیږي. په میلیونونو خلک چې متاسفانه د شپې ډوډۍ نه لري، نو دغه موضوعات ټول همدغه سرپرست حاکمیت متوجه کیږي او همدغه ناقانونه نامعلومه مطلق العنانه امیر ته چې هیڅوک نه پیژي دی په کندهار کې څه کوي او د دوی شخړې او جنجال د کابل د ادارې څخه
د اداري سره په کوم موارد کې دي. اشفته صاحب د مسؤلیت بیا چاته ورګرځي، ځکه چې خدای نه خواسته په افغانستان کې کومې بشري مرستې چېونه ما کې ده بند شي او افغانان د قاطع سره مخ شي. د دې قاطع چې لکبلې خای افغانان مړ شي چاته ورګرځي؟ نړیواله ټولنې ته بیا ورګرځي کنه طالبانو ته؟
دغه مسؤلیت او اول قدمه موږ او تاسو ټول ته ورګرځي، بیا درنه د افغانستان خلکو ته متوجه دي تر څو چې موږ ونه کولای شو هسي یو سیاسي تشکل چې په سولیزه توګه د موجوده حاکمیت په وړاندې خپل خواهشات او خپل ضرورتونه وړاندې کی تر هغه وخت پورې همدغه آش دی همدغه کاسه، هیڅ پس بدلون پکې پیدا نشي. ځکه چې هر حاکمیت په دا تقریبا 15-13 لسیزو کې چې حاکمیت رسیدلی ځان قانوني بولي او هر څوک چې ورسره موافق نه وي هغه دښمنان معرفي کوي. دغه موجوده سرپرست حاکمیت هم دغه تفکر لري چې متاسفانه دا بیخ غلط دی. خلکو سره باید همکاري وسي او د سولیزې لارې نه باید دغه موارد راپګوت سي او موجوده سرپرست حاکمیت ته توجه وکړي چې د خلکو په وړاندې مسؤلیت لري، د خدای په مقابل کې مسؤلیت لري، تاریخي مسؤلیت او دغه سرپرست حاکمیت دی چې دوی هیڅ نه مني. حتی د خلکو فقر هم کوي او غواړي چې داسې وشي چې د هیڅ نوري نشته دي. موږ حاکمان یو امنیت ټینګ دی، هر څه دی، یوازې د نجونو مکاتب دی، بس بالا کوم څه خبره نه ده. داسې نه دي. دغه مسؤلیت موږ تاسو ته مدواتو ته او دغه زموږ میلیونونو خلکو ته راګرځي چې دننه په افغانستان کې پر دغه مسایلو باندې باید یو بل سره د نږدې اړیکې ولرو او په سولیزه توګه دغه مسایل وڅېرو او یو ملی اجماع رامنځته کو دغه نورین په مقابل کې او دغه خپل سر حاکمیت په مقابل کې.
مننه کورودان. اغلی کړو خیل کتا سره ته وایست یونما کې په ډیرو ادارو کې اوس کزی کار نه کیو، ډیر ارتیا د چ کار وکړي لکه تاسو واکسین مخکیات کړل. په واکسینونو کې که څه موس جماعتونو ته طالبان ماشومان غواړي کورنۍ ته وایي چې باید جماعتونو ته ماشومان راوړي، خو لکلون راهیسې دغه پروسه خوځو تطبیقول او کور په کور باندې وګرځېدلې. د خزینه ډاکټرانو په برخه کې د خزینه ډاکټرانو رول ډیر زیات ده د مور او ماشوم په ساتنه کې. یونما به څه کالې وتوانېږي په دې برخه کې څه موثر اقدام د افغان خوځو لپاره وکړي؟
یو نو باید چې وکړي، ځکه چې ورځ تر بلې د دې ماموریت سوال لاندې سي صرف په یو بشري مرستو په همغږي کولو باندې دوی هغه ماموریت نشي خپل سرته رسولی. هغه سیاسي بخش کې مثلا دوی څه کوي، مثلا په هغه توسوی بخش که مثلا دوی چه کوله شه نو ده بشر ده حقونو ده تحفظ و ده حمایت کول و دیا اسلام ماموریت لری نو پا غب خاطر زفه کرکاو ماسی دوی او جدی خبر آتارون تا ضرورت لنی اول ده کابل داری سر با دوی جدی خبری وکی او دنیا هم مثلا دوی کوله شه چون دوی با اسلام یا نمانده ده ده با ملی طولان دل تا دوی این ده ماموریت تر انوان لانده نو د دې غواړي چې جوړول یا د دې قناعت ورکول زه فکر کوم چې باید واقعا یو جدي رول ولوبوي څومره چې دوی نرمخ خو د مغبره طالبان لا د دوی ماموریت سوال لاندې ویول او همکاریان یې ونه کړل او بعد ورته ووایي چې تاسو که هر نوه همکاري حمایت کومک پیسې سرمایه ګذاري د نماندګیانو خلاصول یا د افغانستان سفارتونو لاسته راوړل دوی باید که اقدامات ونه کړي دوی ورځ تر بلې دوی سره د دنیا رابط قطع کیږي او دوی بیا نه شي کولای چې مثلا په تنهایی باندې مثلا دوی خپل دلته ژوند وکړي نو دا خو نه ده چې د افغانستان خلک به له ولګې تر خپل ماشوم پورې خرڅي نور شی خرڅ کړي چې مثلا دوی ژوندي پاتې شي د انسانانو ژوندي پاتې کېدل ډېره مهمه خبره ده نه تنها چې د خدمات نه ورته ارزه کېږي فعلا د دوی د ژوند سوال لاندي د قحطی نه مادر ته وویل چې افغانستان د تقریبا لبخوا ارقام داسې و چې د پروس کل ارقام د وته راټول تر 9 میلیونه خلک له قحطی په سفید د داخل دوی په حال کې او که در خم کومکونه قطع شي خو دا خو ډېر زیات دی که نه د افغانستان له څلویښت میلیونه پورته کسان د بهرني مرستو ته محتاج دي که هغه ونه رسېږي د دوی ژوند به له خورا ناورین سره مخامخ شي نو زه فکر کوم چې یوناما یو اندازه جدي کړنو ته جدي خبرو اترو ته جدي فشارونو ته ضرورت لري چې د کابل اداره دې ته متوجه کړي او کابل اداره باید چې د کندهار ادارې سره په دې اړه جدي خبرې وکړي او تصمیم ونیسي غیر دغه نه فکر کوم چې دوی کولی سي چې کوم بخشونه ساتي کوم بخشونه مثلا د افغانستان د باسي یا د کوم بل ادارې له لارې نه دی کومکونه ته دوام ورکوي نو زه فکر کوم چې هغه د یوناما وتل یا ماموریت کمول د دغې قیمت ورکول به د خپل د طالبانو اداره هم باخبره کې غیر دغه نه هر څومره نرمش ته کار واخلي دغه نه ده او خصوصا د سیاسي بخش کې دوی فعالیت ډېر زیات مهمه ده ځکه چې که وکړی شي واقعا د افغانانو تر منځ خبرو اترو زمینه برابره کې یا تحصیل کننده اوسېږي دا ډېر مهمه ده ځکه چې د افغانستان د اوسني وضعیت لپاره د یو سیاسي جوړجاړي او د حل لپاره خبرې اترې ډېرې اړینې دي او د خبرې اترې لپاره یوناما باید واقعا لږ ځان وخوځوي هغه
څه چې وخوځوي
د طالبانو په
ګټه
ده او د افغانستان
په ګټه ده دته هیله مندشته چې یو نامه په دې برخه کې کار وکړي هیله مندشته یا د سې چینلونو خلاص شوی کنه
زه فکر کوم چې د خپل د مېربن د اوتمبای په ماموري هغه پښتون باندې لکه تجدید نظر وشي کېدای شي مثلا نو ست تحول راشي ځکه چې دې شتون یو به در قمر خو دې زه فکر کوم چې نه اما که چیرې دې ماموریت باندې او تجدید نظر راسي وشي کېدای شي واندازه بدلون راشي
چې دا به سره ټول کو اغلی کړخیل سکل هیله مندشت یعنی په ټوله کې د یوناما په ماموریت کې
فکر کوم چې دنیا لپاره واندازه مهمه شوه ده مختلف دنیا د روزنه واخیستل اندېښنې ښکار کړلې اته په ترګریزو ډالو باندې په نشه یې توکو باندې په بشري بحران نه وز چې اندېښنې د دنیا زیات شوه او واندازه په اصطلاح په خپل د شورای امنیت کې هغه د هغه ملکونو سره همیشه په تقابل کې د چین او د روسیې او د امریکا ترمنځ د یو بل غوښتنې به ویټو کېدلې فکر کوم چې هلته یو اندازه همکاري و او هماهنګي راغلې ده یعنی هغه تقابل په ختمېدو کې ده او یا شاید همکاري نه صورت عمومي که چیرې هم دغه د امنیت د شورا دایمي غړي په خپل منځ کې یو همغږي یو لاس سي زه فکر کوم بیا د خپل د یوناما ماموریت قوت پیدا کوي او طالبان مجبور دي چې هغه یو مثبت جواب وایي نو یو اندازه امیدواري شته
مننه کور ودان راسخ سپ کته سم رته پلند کې وایست د بشري مرستو په برخه کې کته مخ کې هغه کړو خېل اشاره وکړه چې خای ډیر شي ساسي باور څه ده
زما باور دا دی چې د افغانستان ولس تاسو ته بهتر معلومه ده چې د نړۍ بشری کومکونو تاړه لري او دا د یوناما دنده ده چې دغه فقر او دغه مشکلات چې په افغانستان کې ولسه لاس او گریوان دی د تبعید یو عقل همکار شي دوی ته عقل کومکونو ورسي او کچیر یوناما دوی سره دی
کومک لاس وکړو چې افغانستان په یو ډیر بد هنجوا ته روان دی، یو ډیر بد ناورین ته روان دی، او طالبان هیڅ کله هم د توانایی نه لري چې افغانستان د دغه سي انزواونه د دغه سي مشکلاتونه دغه سي اقتصادي مشکلاتونه افغانستان بهر کې او د افغانستان خود کفایت ورسي افغانستان د ترقی او د پرمختګ په لور روان کی. بنان د طالبانو دولتداري فقط په همدې باندې راګرځي چې فقط دوی وایي چې زمون من د دوی جیبونه ډک دي، دوی ته پیسې رسیږي، دوی په لنډ کروزرو کې ګرځي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ ده، دوی داسې احساس کوي چې یا خیال کوي چې دا ټول افغانستان ولس دغه سي ډوډۍ لري او دغه سي حالات دي چې داسې نه ده. په تعصب سره په دغه نیمه پیړۍ کې زمونږ دغه ټول رهبران چې په مونږ باندې تپل شوي دي، په مونږ باندې دوی حاکمان شوي دي، دوی دغه څه ول دغه کړنې کړي دي چې افغانستان ولس ته یې اقلا توجه نه ده کړې، د افغانستان د ولس غوښتنو ته، د افغانستان د ولس عادت او خوشبختۍ ته یې توجه نه ده کړې. فقط فکر یې کړی دی چې په دغه ارګ کې ورننوتل، دغه د ارګ دروازې او د ارګ هغه خلا چې ګوري فکر کوي چې ټول افغانستان کې دغه څه ډوډۍ روانه ده او دغه سیستم دی چې داسې نه ده. او بیا هم که چېرې طالبان دغه سیاست خپله بدله نه کړي، د افغانستان د ولس په وړاندې، د نجونو د مکاتبو په وړاندې، د نجونو د کار په وړاندې، زه فکر کوم چې افغانستان په یو ډېر خطرناک ناورین ته ورداخلیږي او دلته داخلي جګړې نور هم زور اخلي او افغانستان د یو بل نوې جګړې ته ورداخلوي.
مننه کور ودان اشف تاسب تاسو نه په لنډو کې اور ما فقط یو نیمه دقه وخت لرو په دې برخه کې افغانانو ته څه کول پکار دي، ځکه کده دې هیله مندشته چې یو څه سیاسي اړخ کې بدلون راشي او د بلګر ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه پر طالبانو فشار راوړي، د سیاسي اړخ کې بدلون وي، دلته که چیرته بشري مرستې ډیر شي، دا شکایت چې افغانان کوي چې ارمنو کسانو ته نه رسیږي، په دې برخه کې خپل افغانان څه کولای شي؟
یو خو بشري حقونه دي، بل بشري کومکونه، بشري کومکونه باندې موږ تاسو ډیر خبري کوو، اما بشري حقونه د سرپرست حکومت طرفه بالکل تر پښو لاندې شوی. متاسفانه موږ تاسو دغه مکلفیت لرو چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. تاسو فکر وکړئ چې اوس مثلا تر نهمه ټولګي پورې دوی باید آبی رنګه کالي ولري او خولۍ ولري، د لسم نه نیولې پورته صنفونو کې په پوهنتونونو کې مثلا سپینې کالي ولري او لنګوټې ولري. دغه امکانات د ټولو خلکو څخه یوازې د عسکري په شکل یونیفورم ورته تاکل او خلک په مشخصو رنګونو باندې او فرقو ویشل، دا بشری حقونه دي چې بالکل تر پښو لاندې شوی. نجونې باید مکتب ته لاړ نشي متاسفانه، ښځې باید په خانگی حبس کې ژوند وکړي. دغه مورد ته باید هم په نړیواله کچه ورته توجه وسي، هم د داخلي مطبوعاتو له طرفه، او زه نه پوهېږم چې دا امکانات شته دي چې زه د سرپرست حاکمیت څخه دغه غوښتنه وکړم یا که سړی د دوی څخه بالکل تیر شي او دغه بے ځای هیلې د دوی ونه کې ځکه چې متاسفانه دوی دغه مورد ته نه سترګې لري او نه غوږونه.
ډېر زیاته مننه کور ودان لتاسو درې وړ قدرمنو په کاناډا کې په خاني سفیر او د تیر حکومت د ولسی جرګې غړي شینګې کړو خیل د سیاسي چارو شونکې هر یو میرویس اشرفته او همدارنګه اختر محمد راسخ څخه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. وخت مو پریښود لا غوریدونکو چې په فیسبوک باندې تبصرې پریښي دي او همدارنګه زنګونی خبرونه ته ووهل، د دوی هم مننه. تر بل پروګرام ښه چاري ولري.
Let me tell you.